تصویر ته اهمیت ورکړي. دوی وایي ممکن یو څوک په نثر کې یوه خبره وکړي خو هغه شعر یې یا د خپل استدلال پیسه کې وایي چې ډیر وخت د اروپایانو شعرونه یې ترجمه سي، په نثر ترجمه سي، خو بیا هم موږ د شعر پوره خوند ځنې اخلو. له دې نه دا نتیجه راوځي چې موسیقي د شعر اصلي برخه نه ده. په دې کې تاسو څه نظر لرئ؟ آیا دا یو زیور ګڼئ او که د شعر اصلي برخه ګڼئ؟ د شعر جوهر دی که د شعر زیور دی؟
که زیورم وی خو داس یو څه ده چې د دې موسیقي په وزرو هغه شاعر چې کومه خبره کوي، د شاعر فکر او د شاعر عواطف ډیر پرواز کوي. زه دومره غنه پکوم چې فرزند شعر اصلي برخه دی، خلک ډیر څه پرې دي د موسیقي په خاطر، خو اقلا ورته متوجه خو باید وي او کواسي کېږي د خپل نظریه ترڅنګ، د خپل فلسفه ترڅنګ، د خپل خبرې ترڅنګ د شعر سره دغه ځینې مهم عناصر هم یوځای کړي.
اوس د درې لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
مرسته. په ښار کې یو بې وزلی سړی و، کور پا کور گرزیده مرسته غوخته خو چا چه نور کول. بیوزله یو ورځ لدیری کمزوری را پریوت، پخه ماتش و لدی ورسته چه اسوال کوه خلکو تشلست نپریخود. پلمن که به پیسی دوده یا بل سور واجول. یو حکیم چه دغه حال ولی دوی ویل ده دی خار خلک لپریوتل یو سر مرسته که بیخو ده چا ده پریوتل و مخن نیسی. عاشق. یو شهزاده یوی شهزادگی تواویل در بند مینیم. شهزادگی ور تواویل ترماز ما خورخ گلیده جستا شاتا و لارده. شهزاده شاتا و قتل هیت سوک نوو. شهزادگی ور تواویل تا مین نیه، مین بلت نظر نکبی. بلکه لکتاوان یو چا اوزا پا پورا خیسته تر دیرو پوری چنی ور سر و حلی چه بایرا دیده گری. او روز تا بیای و ملگری ور تا وویل تا خو هیچ وقت هم هیچ چا تا پور پیسی ندی ور کری، ده اوزی پا پیرودلو که دی ولی دوم را چنی و حلی زده حیران کرم. ده ور تا وویل ده سامده چه زده هیچ چا پور نور کوم، مگر ده خدای له مخلوق سره مینه لرم او کوخخ کوم چې ډیری نه بلکې لک پیسې سوځېدلی وي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. شاوخوا 2000 کال پخوا د روم د شار ډیره برخه وسوځیده. په دې وخت کې د روم امپراتور نیرون وو. د نیرون په برخه کې مشهور ده چې شار ته په لوی لاس ور اچولی وو. د نیرون په باره کې په کتابونو کې راغلی دي چې د ګلاب له ګلونو او عطرونو سره ډیره جوړه وه. د بده ګلابو د پانو په بستر خوب کاوه او کله چې ګران میرمن پوپیا مړ شوه نو د هغې د شخولو په مراسمو کې د عربستان ټاپو وسمې د اترو د لسکلن تولید هومره اتر مصرف کړل. د عربستان په ټاپو وزمه کې د طائف سیمه نه یوازې د خپلو انګورو بلکې د خپلو ګلابو په خاطر هم ډیره یاده شوې ده. طائف پوهنتون په دې وروستیو کې په ګلاب ګل باندې د تحقیقاتو لپاره یو بیل ډیپارټمنټ جوړ کړی دی. په دې اړه نور حال وشما رشیدی راکوي.
د سعودي عربستان په طائف پوهنتون کې د ګلاب ګل د مطالعاتو څنګه پرانستل شوه. د عرب نیوز ورځپاڼې له ریپورت سره سم د دې څانګې د پرانیستلو لګښت یوه عرب شتمن برابر کړی دی. دغه شتمن طائف پوهنتون د 4 میلیونه سعودي ریاله ورکړي دي چې د ګلابو په باره کې د علمي معلوماتو له زیاتېدا سره مرسته وشي. د ګلاب ګل په باره کې د څېړنې مقصد دا دی چې په طائف کې د ګلابو د عطرو صنعت وده وکړي، د دې بوټي نوي ډولونه تکثیر شي، حاصلات زیات شي او د بوټي د ناروغیو د علاج طریقې وپیژندل شي. د طائف پوهنتون د ګلابو څانګې د خپل کار په پیل کې د ګلابو د بوټي او ګل په باره کې و کتابونه برابر کړي دي چې د هغو په اساس تدریس او څېړنو ته ادامه ورکړي. د یادولو وړ ده چې طائف پوهنتون غواړي چې د طائف د انارو او انګورو د مطالعاتو لپاره هم بیلې څانګې پرانیزي. هر کال د اپریل په میاشت کې چې د حمل له لسمې نیټې وروسته پیل کیږي، د طائف د ګلابو کروندګر سهار وختي خپلو کروندو ته ځي او ګلونه ریبي چې د شیرې ایستلو فابریکې ته واستوي. دغه شیره د نړۍ د عطرو د ځینو ډیرو ښو ډولونو په جوړولو کې پکارېږي.
سر کو نپنا گلابا زما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو واگانو امبارو نا واخلا پا امانو سے دتو تو پا دنو اریو قدم تشا پسرو گلنو امانسے تتو دو باتنو ہریو قدم دش پسرو گلنو زمات سر کو نپنا گلابا زما پسڑکے پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو باغانو امبارو نا واخلا سال میں پکوم لوڑے سما دخوان پدور کلو گان وے مجبوری منوے گران کڑے راغری منوے گران کڑے را غریبی منوے تپ پسر پر ہر پر ہر بلی دے تپ تکو مسافر بلی دے زب پسر پر ہر بلی دے تپ تکو مسافر بلی دے زما تسر کو نپنا گلابا زما پسڑ کی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو باغانو امبار نا واخلا ریگی خانا یو لہجہ میں نہ ریگی خانا یو لہجہ میں نہ ریگی خانا ستات دی تن پہ بدل سان مڑو سند پکران معشومان مڑو ستات دی تن پہ بدل سان مڑو پگران معشومان مڑو سما دستر کو نپنا گلابا سما پچڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام ناوا تتو کام
تو کوٹا کے سمجھ ہمکار برکوال محفل دا آزادی رڑوی مچلے دا اوریدونکو لپاره دا نامتو شاعر درویش دورانی غزل دا هغه په خپل شخ کې ثبت کړی دی چې دا دی اوریه
بخوند خوند سوا لغزول سر تیره بخوند خوند سوا لغزول سر تیره زندگی میکړه لګولو سره تیرا دانش پډېره درنه ده پر ځپلو دانش پډېره درنه ده پر ځپلو دانش پکړه لځپلو سره تیرا لوړه داسې میلمنه ده شپه یووي لوړه داسې میلمنه ده شپه یووي دا یکړې دلته لسلو سره تیرا تیر سوا ہوما اتا دا زندگی کڑا تیر سوا ہوما اتا دا زندگی کڑا یو دبل پزورولو سر تیرا د پردو پہ اجازہ میں آئے درویشا د پردو پہ اجازہ میں آئے درویشا یو اورس کڑنن لخپلو سر تیرا یو اورس کڑنن لخپلو سر تیرا پخوند خوند سوا لغزول سر تیرا زندگی مکڑ لگول سر تیرا
پو پشتو ادب کی افلاطون د پوهی او حکمت اعلی مثال دی دی چی ماتریالیست نو او په غیر مادی دنیا هم باور درلود ایدیالیست فیلسوف بلل کیشی او څرنګ چی تر فردی ټولنی د ډیر اهمیت ورکاو نو په وګړپالو کې نه بلکې پر ټولن پالو فلسفانو کې شمیر دی افلاطون څوک او د فلسفې اصلي ټکی کوم دی استاد نجیب منلای د فکر او فرهنګ د سرلارو د دیونې په خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه ورکړي
افلاطون زموږ په ادبیاتو کې چې عربي نه مخسی د افلاطون په نوم راځي اوس ورته افلاطون وایو د پنځمې لمیلاد مخکې پیړۍ شخصیت دی د نړۍ تر ټولو ستر فیلسوفي ګڼلی شو دی د سیاست فیلسوف هم دی او د ښار د ادارې دپاره یا د هیواد د ملک د ادارې دپاره د هغه فلسفي بنسټونه زیرلي او څیړلي دي چې د هغې په اساس یو ښار اداره کیدلی شي یو سیاست جوړېدلی شي د ده د ژوند په باره کې ډېر دقیق معلومات نشته د زیږیدو کال یې 1438 له میلاده مخکې دی د اتن په خار کې زیږیدلی دی او بیا 348 د میلاد نه مخکې کال کې مړ شوی دی د یوې اشرفي کورنۍ سره تړلی دی پلار یې د اتن د پخوانیو پاچایانو سره اړیکه لري او مور یې د همدغه مهال د اتن د ښار د دیرشو مستبدینو څخه د دوو خور او خورزه ده
هغه دیرش جنرالان مطلب دی چې د سقراط په زمانه کې د اتن قدرت په لاس کې ونیو او حکومت یې چلاوه او بیا د دوی په زمانه کې سقراط هم ادام سو هغه
خلک دی افلاطون خپل زده کړې لکه د اتن د ښار ټولو خلکو چې دا زده کړې کولې د کړې وي په ادبیاتو کې په اخلاقو کې په موسیقي کې او نظامی زده کړې ته باندې د کړې وي د په ځوانۍ کې د تراژیدي سره ډېره زیاته علاقه لري او د تراژیدي د پاره یې په یو مسابقه کې د ګډون هڅه هم کړې ده په دغه وخت کې سیاسي ستونزه شته دی د سقراط شاګرد دی او د هغه سره یو ځای کار کوي سیاسی مشکلات او اخلاقی ستونزې چې په دغه وخت کې موجودې دي، د مجبورۍ چې علم بل اړخ ته چې هغه د فلسفې او د سیاست اړخ دی توجه وکړي او د تراژیدۍ نه لاس په سر شي، خپل ټول اثار وسیزي.
په ادبیاتو په ساحه کې چې څه لیکلي
وو، ادبیاتو په ساحه کې چې څه لیکلي وو، د خپل ټول اثار سیزي. په 399 د میلاد نه مخکې کال کې، یعنی د سقراط د مرګ نه تقریبا 15 کاله وروسته، د کورنتیا د جنگ د پاره د سرباز په توګه ورزی او په جنگ کې ګډون کوي.
هغه د اتن او کورنتیا جنگ دی،
د اتن او د کورنتیا جنگ،
هغه هم یو یونانی دولت دی،
هغه هم یو یونانی جزیره ده. په 300 کال کې، یعنی د سقراط د مرګ نه تقریبا 12 کاله وروسته، د اکاډمی په نام باندې یو خوانځي جوړی چې دا د لوړو زده کړو لومړنۍ مؤسسه دی. ویل کېږي چې د اکاډمي د دروازې په سر باندې لیکلی وو چې دلته هغه څوک چې مهندس نه دی باید رانشي. دا د پلاتون د فکری دنیا یو ډیر ښه انځور ورکوي.
یعنی د لپاره د هندسې علم ډیر مهم وو،
د لپاره ریاضیات د ټولو علومو او خصوصا د فلسفې د درک لپاره ډیر مهم دي. او وروسته چې د کوم فلسفي نظام جوړی، په هغه کې هم ریاضیات ډیر زیات نقش لري. د پلاتون اکاډمي 900 کاله دوام کوي. ډیر غټ غټ خلک لکه ارسطو په همدغه اکاډمي کې درس وایي. پلاتون ډیر زیات اثر لیکلي دي. د اثرو عمده خاصیت دا ده چې د ټول تقریبا ټول اثر د یو پرته د مکالمو په شکل لیکلي دي، او په دغه مکالمو کې سقراط چې د استاد دی محوري رول لري. بحثونه کېږي په ډیرو مسایلو باندې.
نه دای چې کوم خبرې کوي په مکالمو کې، هغه به د سقراط لخلي کوي.
د چې کوم خبرې کوي د سقراط لخلي کوي، او د سقراط د پښتنو سیستم د تعمیمي د فلسفي په برخه کې د مکالمو په ډول بیان ته د اجازه ورکوي چې بحث د ونډا خستونکو سره یو ځای نتایجو ته ورسیږي په تدریجي ډول باندې. او هماغه د ډیالکتیک د اصول په اساس هر خبره چېل کیږي، بل اخره د یوې دوه اړخیز قضیه په بڼه چې جواب یا هو یا نه دی، او په داسې ډول چې په بدیهي ډول باندې باید سړی ومني، د حالت ترسیږي چې همدغه میتود بیا د کارت په 14 پیړۍ کې هم د خپل میتود په حساب نه لیدي. افلاطون چې د کامل نظام کوم تصویر لري، غواړي چې هغه عملاً په یو ټولنه کې پیاده کی. نو لدې خاطر څو واره د ایتالیا جنوب ته سفرونه کوي، چالتا حکومت د ته مساعد ښکاری چې د نظریات واخلي. نو د خپل سیاست لپاره او د خپل سیاسي فکر لپاره د عملی کار هم کړی دی. خو ترڅنګ یې په فلسفي برخه کې چې کوم خبرې پریخي دي، هغه خبرې یو منسجمه تیوري نه ورکوي، مګر سره دې مونږ کولای شو چې یو تصویر د دینه ولرو. هغه تصویر دا دی چې د عالم په دوه برخو ویشي. یو هغه عالم دی چې د عقل او فکر له لارې ورته رسیږو، چې هغه د ریاضیاتو او د مفکورې عالم دی. او یو هغه عالم دی چې د حواسو له لارې مونږ هغه پیژنو، چې دا محسوس عالم د په نظر باندې واقعي عالم نه دی. د پلاتون په فلسفه کې د انسان روح د انسان نه مخکې وجود لري، په اسمانونو کې دی، او په اسمانونو کې هغه روح چې هر څومره کولای شي پراخ لید لري، ټول مسائل زده کوي. کله چې دنیا ته راځي او د انسان په بڼه ظاهریږي، نو دغه روح هر څه په خپل ځان کې لري. او د انسان د زده کړې پروسه په حقیقت کې زده کړه نه ده، بیرته د تیروز د شوو شیانو را یادول دي. نو له دې عمله د محسوس جهان لپاره په دویمه درجه اهمیت قائل دی.
او دا چې ویل کیږي چې ایډیالیست فلسوف ده، نو اصلي خبره هم همدا ده چې دته د محسوسه دنیا، د مادي دنیا، دا هغه ده یو کاپی ښکاری، یو فرعي ښکاری. اصل پکې هغه ده،
اصل پکې هغه ده،
ائیډیا ده.
دغه ته د دې نظریې د تشریح لپاره او د توضیح لپاره د سمڅې مثال وړاندې کړي. د سمڅې مثال داسې دی چې یو څوک دی په وسمڅه کې، تور سمڅه کې ناس دی، تړلې ده، نشي کولای چې شاته وګوري، یواز د سمڅې بیخته ګوري، د سمڅې دیواله ته ګوري. د شاته ور بلیږي او د ور په مخ کې زین شیان تیریږي. د یوازې د دغه شانو سیوري ګوري،
هغه د سمڅې په دیوال باندې،
د سمڅې په دیوال باندې سیوري ګوري، او د سیوري نه د نتیجه راخلی چې دغه شان به څه شي. نو هر څه چې دی درکوي د حواسو د لارې، دا د هغو واقعیتونو چې د ده تر شا دي یو سیوری دی،
یوه کاپی ده،
ناقصه کاپی ده، ناکامله کاپی ده. دی که هر څومره د دغې کاپی په زده کړه کې، دغې کاپی په پیژندلو کې پرمختګ هم وکړي، بیا هم نشي کولای چې هغه واقعیت چې د ده تر شا دی هغه په کامل ډول درک کړي.
استاد بدلی اشرف مفتون یو بیت لري. اشرف مفتون خپل په فلسفه کې تعلیم کړی و. دا د افلاطون د فلسفې په حصه کې یو بیت دی چې دغه همدغه مفکوره خلاصه کیږي پکې. وایي: ما ته افلاطون نن عجیبه خبره وکړه، دا د اصل نقل حقیقي دنیا خیالي ده.
دا د اصل نقل حقیقي دنیا خیالي ده. د سیاسي نظام لپاره هم د خپل مفکوره لري. د ده په نظر انسانان په تدریج سره د خو نظامونو نه بدو نظامونو خواته روان دي، او تر ټولو بد نظام د دیموکراسۍ نظام دی، یعنی د ولسواکۍ نظام.
او دی چې په کومه زمانه کې اوسېدو د یونان دیموکراسۍ له شکست سره هم مخامخ شوه، په نظامي لحاظ هم شکست وکړو، ګډوډۍ هم پکې راغلې. نو د ده زمانې د ته دا وروښودل چې دیموکراسۍ ښه نظام نه دی. داسې ویلی شو
د ده په نظر دیموکراسۍ هغه نظام دی چې خپله ناکاري یې ثابته کړې ده. دی وایي چې هغه مفکوره چې ټول یې مني هغه د ټولنې دپاره حتما ښه مفکوره نه ده. نو د ټولو منل د واقعیت ته د رسېدو دپاره سمه لار نه ده. د دې په خاطر باید داسې څوک چې په واقعیتونو پوه شي او خلک اداره کړي، ټولنه اداره کړي. د دیموکراسۍ نه بهتر نظام هم شته چې هغه استبدادي نظام دی، لکه د پژوند چې د دیرشو جنرالانو نظام و. او هغه نظام چې دی ورته د ښه نظام په سترګه ګوري د نخبګانو نظام دی چې دی ورته تیموکراسي وایي. په تیموکراسي کې د خلکو په منځ کې هغه کسان چې د ټولو ښه وړتیا لري غوره کیږي، هغوی په خپلو منځو کې سره تولد او تناسل کوي او دوی ټولنه اداره کوي. په دوی کې هغه کسان چې ډیره وړتیا نه لري هغه د حاکم ګروپ نه وځي، او د دې لپاره چې څوک د خپل ځان پر فکر ونه کی په دغه ټولنه کې دولت ماشومان د مور پلار نه ډیر زر اخلي او دولت ماشومان روزي. نو په دې ټولنه کې هر سړی د هر ماشوم پلار دی، هر ښځه د هر ماشوم مور ده، او هر ماشوم د هر سړی او د هر ښځې بچی دی. دوی نشي کولای چې د خپل او د پردي ترمنځ فرق وکړي. نو ټول سره په یو شان روزي، ټول ته یو ډول امکانات ورکوي، او ټول د خپلو طبیعي استعدادونو په اساس باندې وده کوي او موقفونه نیسي. د پلاتون په باره کې چې څه شی ډیر مهم دی او خلک ډیر یادوي، د سمڅه د مثال نه ورخوا د غوره خار دی. غوره خار یا مدینه فاضله، پاره کې د هر چا زه معلوم دی، خو شاعرانو ته پکې ځکه نه ورکی چې شاعران اکثره دروغ وایي او دروغ بد دي.
او استاد منل پدې کې چې د شاعران لغه خپل ایدیال نظام لغه مدینه فاضله نه ایستلې دي، یا ډیر احمد پکې نه ورکی د دغه د فلسفه په بنیاد یو بل خبره هم سویده. وی افلاطون خو وایي چې حقيقي دنیا خو عقلي دنیا ده، ايديا ده، او دغه مادي دنیا چې ده کاپي ده، بي ارزشه دنیا ده. دې په شاعرانو تور لګي چې دي محسوسو شيانو عکسونه اخلي، کاپيګاني اخلي، تصویرونه جوړي. فزن یو شاعر وایي چې ونجلۍ مې ولیدله دغه شورنګي وو. دې وایي دغه انجلۍ خپلې وکاپي ده، د انجلۍ چې مادي وجود دی خپل له حقیقت نه یو څرا لري ده، له هغه حقیقت نه چې افلاطون د ریاضي د فرمولونو غوندې حقيقي غني. او شاعر د راولاړسوي د امدين چلی چې خپل یو مجاز ده، چې خپل یو کاپی ده، چې خپل یو عکس ده، نه اصل دی، عکس عکس اخلي. نو دوی له حقیقت ډیر لري کیږي. زه فکر کوم د هغه د فلسفي نظام چې کومه نقشه ده په هغه کې د شاعر نقش دی، په دې دلیل باندې کمزوری سوی دی، دا دلیل راوړل کیږي. او بل استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون نه یوازې د سیاست فلسفو، د سیاسي فلسفې یو لوی استاد دی، یو لومړی استادانه کې دی، دی د اخلاقي فلسفې هم په سرلارو کې دی. دی په دې اخلاقي انضباط هم ډیر زیات توصیه کوي. او شاعران چې دی دیغو بیا د خیالونو په کنټرول کې نه وي. افلاطون چې کومه ټولنه جوړوي، د قسم سوسیالیستي غونډه ټولنه ده، تاسو مخکې وویل چې من دی او پلرونه باید خپل اولادونه ورکی چې سم تربیه سي. یعنی یو شدید انضباط پلوی دی، خو شاعرانه فکرونه به دي داسې انضباط پروانه ساتي. دغه توجیهات صحیح دي؟
دغه توجیهات بیخي صحیح دي. یعنی د ده په نظر شاعرانه فکر د دې لامل چې له حقیقت نه ډیر لري دی، په خو فکرونو کې ناراضي، د خدا اصل سره په تناقض کې دی.
استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون ډیر شایسته نثر درلود. د ده دغه مکالمې چې دي، د ده کتابونه چې دي، چې د مکالمو په اندازه لیکل شوي دي، شایسته تشبیهات لري. چې لولی لکه یو ادبي ټوټه چې لولی، خو دی بیا له شاعرانو سره وران دی. آیا دا د فلسفې د تاریخ او د ادبیاتو د تاریخ یو طنز نه دی چې هغه تر ټولو شاعر فطرته فلسفه د شعر او د شاعرۍ مخالف دی؟
طنز به ورته نه وایو، ځکه چې دی د خپلو عقیدو سره سم کار کوي. دی په تراژدي کې دومره لوی لاس لري چې یوې مسابقې دپاره امادګي نیسي او خپل اثر دې ته اماده کوي چې په مسابقه کې ګډون وکړي.
خو بیا سوزوي.
په یونان کې تراژدي تر ټولو غوره هنر دی. هغه څه چې د ده دپاره ډیر ارزښت لري، کله چې سیاسي نظام ته متوجه کیږي او دغه شی چې د ټولو دپاره ارزښتناک دی د ده په نظر په سیاسي نظام کې خپله اغیزمنتیا نه ثابتوي، د تیریږي. یعنی دی که ښکلی نثر هم لري، نثر یې د دې دپاره ښکلی نه دی چې د ښکلا پکې اضافه کړي. نثر یې د دې دپاره ښکلی دی چې مقابل لوری په اسانه د حقیقت موندلو ته راولي. دی نه غواړي چې مقابل لوری یا اوریدونکی یا مخاطب دومره زړه تنګی کړي چې د ده بحث تر اخره پورې وانه وري، مګر په هېڅکله دی په مصنوعي ښکلا باندې خپل بس نخ کولای کی. مثالونه چور کی د تراژدی، مثالونه چور کی یاد استورو، مثالونه چور کی دا ټول هغه څه چې د خلکو د په فکر کې شته او د خلکو په هب کې مرسته کوي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دلته د تنس خبره نشته، مگر د په واقعي ډول باندې د خپل هغه وسیلې نه چې د دې لیکلو دود دی په ډیره ګټوره توګه استفاده کوي.
سلام، نوه صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. قصر سفید دیروز هشدار داد که تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن احتمال خروج همه نیروهای بین المللی از افغانستان را زیاد می سازد. پس از خبرها در این مورد و دیگر تحولات مهم با جزئیات گزارش خواهیم داد. مجله فرهنگی را نیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. پیش از همه احمد